مشال راډیو دا محل په خبر کې د مازیګر سلور بجې دي. په خبرونه کې زه ګل ایاز او مليحا امیرزاده درته هر کله وایو. په روانه غړی کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. 19 پروګرام د یارانو مشال د روانه غړی برخه ده. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له مليحا امیرزاده نه.
السلام علیکم. د ټولو اول د خبرونو سټکی. نن سهار په کابل کې په موټر بمی برید کې لس کسان وژل شوي. په مانځره کې یو پوځي هلیکاپټر راپریوتو په پیښه کې 2 کسان وژل شوي دي او اسلامي دولت وسوالو په شام کې 213 ولسی وګړي تښتولي. تفصیل: نن سهار وختي په کابل کې یوې پوځي ودانۍ ته نږدې په موټر بمی برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی مشال ریډیو ته ویل چاودنه د ښار په سیاسنګ سیمه کې شوې چې پکې ټول ښکار شوي ملکي وګړي دي. رحیمی زیاته کړه چې په پیښه کې د پوځي اډې د احاطې دیوال نړېدلې دي. روغتیایي چارواکي وایي په چاودنه کې د ژوبل شوو کسانو شمېر 400 ته رسېدلی دی چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د سیمې اوسېدونکي وایي په پېشمنۍ کې د چاودنې پر مهال زیاتره کسان وو. دوی وایي چاودنه دومره زورور روه چې تر لرې لرې واورېدل شو او د کورونو شیشې ماتې کړې. په سمدستي ډول د برید پړاچا نه ده منلې. پاکستان وایي په افغانستان کې د امن او کراري سره په ټوله سیمه کې امن راتلی شي. نن قومي اسمبلی ته په خطاب کې د دفاع وزیر خواجه آصف وویل چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي او زیاته کړه چې د افغانستان په مفاهمتي عمل کې به خپل کردار جاری ساتي. نوموړي د دې خبرې تردید وکړ چې ګواکې د افغان طالبانو مشر ملا محمد عمر په پاکستان کې مړ شوی و. د خیبر پختونخوا په مانسیره کې د یو پوځي هلیکاپټر راپریوتو په پیښه کې 2 پوځیان وژل شوي چې پکې افسران هم شامل دي. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم نه خود په شرط بیګا مشال ریډیو ته ویل هلیکاپټر تېر مازدیګر د تیپی مرستو په مقصد لا پینډینا ګلګت بلتستان ته روان و چې د پیښې ښکار شو. د ده په خبره په وژل شو کې د پاکستان پوځ میجران او پوځي ډاکټران شامل دي. دوی زیاتوي چې هلیکاپټر ظاهرا د خراب موسم او تکنیکي ستونزو له کبله پریوتې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پیښې سمدستي پلټنو امر کړی. په شمالي وزیرستان کې د بې پالته امریکایي الوتکې په برید کې 4 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. امنیتي او استخباراتي چارواکو تېره شپه د نوم نه خودو په شرط مشال ویډیو ته ویل بېګانې برید د تخیلو په لوړې منډې سیمه کې شوې چې پکې وژل شوي وسلوال بهرنیان دي. دوی زیاتوي ډرون الوتکې د حقاني شبکې وسلوال یو مرکز په نښه کړ. دا د روان کال پر مهال په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بې پالټو الوتکو 10 برید و. د پښتنو د آگاهی تحریک یا پښتون اویرنس موومنټ په نوم یو سازمان په خیبر پښتونخوا کې د بجلی زیاتو بلونو پر ضد هلو ځلو کولو اعلان کړی. د دې سازمان مشر شکیل وحیدالله خان تېره ورځ په پېښور کې تر خبري هونډې وروسته مشال ریډیو ته ویل بجلی په خیبر پښتونخوا کې پیدا کیږي نو دوی ته دې ارزانه ورکړل شي.
مونږ پریس کانفرنس وکړو د دې نه بعد به مونږ چې څومره سیاسي لیډرشپ د هغوی سره په دې باندې ملاقات کوو چې تاسو په اسمبلو کې په دې باندې خبره روچته کې یو خلک موبلایز کوو. بل په دې کې سټپ داري چې مونږ په عدالت ته ځو. کمپیوټر چې دوی لګي دا به سټیک هم کم از کم مونږ ترې ارزانه بجلی راکړي چې ځکه چې بجلی زموږ خپل ده.
خبري هونډې ته د وینا پر مهال ګډونوالو او د تحریک کړو ویل حکومت د بجلی په بلونو کې پر دوی ټکسونه لګولي دي چې دوی یې نشي ورکولی. د پاکستان حکومت د پښتنو آگاهی تحریک د غړو مشرانو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه د مشال ریډیو ناوره. د افغانستان په زابل ولایت کې د پوځي هلیکاپټر پریوتو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر 12 ته رسېدلی. په سیمه کې یو پولیس چارواکي رسنو ته ویلي په پیښه کې 2 پوځیان او د هلیکاپټر د عملې 5 غړي وژل شوي دي. د زابل والي ویان ګل اسلام سیال تېره ورځ مشال ریډیو ته ویل پیښه د شینکې او نوبهار ولسوالو په منځ کې د سپینې ډبرې په کلي کې شوې. یو بل پولیس چارواکي د نوم نه خودو په شرط د فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي هلیکاپټر د تکنیکي ستونزو له کبله پریوتې. اسلامي دولت وسلوالو د شام مرکزي صوبې حمص یو خر تر نیولو پس 213 ولسی وګړي تښتولي دي. په تښتول شو کسانو کې لږ تر لږه 15 عیسایان شامل دي. د شام د بشري حقونو د سر لندن میشتې ادارې ویلي دي چې اسلامي دولت وسلوالو تېره ورځ په الکریتن نومې ښار کې ولسی وګړي تښتولي دي. یادښار یې د اګست پر 15 قبضه کړی و. ډېر عیسایان له حلبه الکریتن ته د پناه لپاره تښتېدلي وو. د ادارې مشر رمي عبدالرحمن ویلي چې نیول شوي کسان هغه څوک دي چې اسلامي دولت لخوا له حکومت سره د همکاري په بنیاد مطلوب وو. د ترکیې د رسنو رپورټونه وایي چې د هیواد په جنوب مشرقي سیمه کې د پولیسو او مشکوک کرد وسوالو ترمنځ په نښته کې 2 کسان وژل شوي دي. دوګان خبري اژانس وایي د سرناک صوبې په سیلوپی ښار کې په رامنځته شوي نښته کې خواوشا 10 کسان ژوبل شوي هم دي. یاد صوبه د عراق او شام له پولو سره نږدې ده. د وژل شوو کسانو د شناخت لا واضح نه دي. یو امریکایی سیړنیز مرکز وایي ښایي ایران د پرچین په نوم هغه پوځي ځای پاکوي چې پاړه امریکا او اسرائیل شک لري چې پکې تهران د اټمي وسلو جوړولو تجربې کړې دي، خو تهران په غوس ډول له دې توره انکار کوي. دا خبره د ساینس او نړیوال امنیت انسټیټیوټ په نوم مرکز بیګا له سیټلایټ یا سپوږمکۍ نه اخیستل شو انځورونو پر اساس وکړه چې پکې بلډوزران ښودل شوي چې له پرچینه نوي جوړښتونه او کنټینرونو ته ورته شیان وړل کېږي. ایران وایي دا فعالیت په سیمه کې د سړکونو جوړولو لپاره کار روان و. مرکز وایي دا تصویرونه د جولای تر 14 نیټې وروسته هغه وخت اخیستل شوي چې د نړۍ ځواکمنو هیوادونو او تهران اټمي تړون لاسلیک کړ. د تړون مقصد د ایران اټمي پروګرام محدودول او په بدل کې پر هغه هیواد لګیدلو بندیزونو نرمول دي. نن په باکو کې د آذربایجاني خبریالې خدیجه اسماعیلوا پر ضد مقدمه شروع شوه. عدالت ته لسګونه فعالان، خبریالان او ډیپلوماټان ورغلي وو چې د مقدمې په اورېدنه کې برخه واخلي. تر دې مخکې د اسماعیلوا د مقدمې لومړۍ اورېدنه د تېرې میاشتې په 24 شوې وه. په نوموړي د مالي درغلو، د ټکسونو نه ورکولو او د واک ناسم استعمال تورونه پورې شوي دي. اسماعیلوا په آذربایجان کې د اداري فساد یا درغلی په اړه ډېره خبریالي کړې ده او ورباندې له لګېدلو تورونو انکار کوي. دا وایي چې د دې تورونو تر شا سیاسي مقاصد دي. د کونو فعالانو او غربي حکومتونو په بیا بیا د هغې د نیولو غندنه کړې ده. د اسماعیلوا چې د مشال ریډیو له آذربایجاني څانګې سره همکاري کوي، اته میاشتې مخکې نیول شوې وه او بې له مقدمې تر اوسه په بند کې وه. دا او تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبې او د موسم حال له رابعه اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایی ډالر په 102.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 103.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 101.50 روپۍ او په 101.50 روپۍ. یو یورو په 101.50 روپۍ او په 101.50 روپۍ. یو ریال په 19.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 19.50 روپۍ او په 28.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور او بنو کې وریځې وي او کوټه کې به اسمان شین وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9 او کم نه کم 1 دېرش، بنو کې 1 سلویښ او 6 ویش او په کوټه کې 6 دېرش او 1 ویش وي.
نرم اوریدونکو خبرونو د مشال راډیو نه واوریدل چې ملیحه امیرزاده وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال راډیو ټول خبرونې په ویب پاڼه mashalradio.com همداراز په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اوریدلی هم شئ. په کابل کې په موټر بمی چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېره 100 ته رسیدلې او 1400 نه زیات ژوبل دي. په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو مخنیوي څنګه ممکن دی؟ کارپو امرالله امان وای
جنگ د منطقې ده او د استخباراتو ده. د افغانستان حکومت په ډېر شدت سره باید د منطقې د استخباراتو سره ډېر زر دی باید په تفاهم باندې ورسیږي.
د پاکستان فوزي هلیکاپټر په پیښه کې 12 فوزیان وژل شوي دي. د متحده قومي مومت د مشر الطاف حسین وروستی بیانونو څه عکس العمل راښکاره کړی؟
هغه ته پته ده چې د هغه چې کوم بیانونه دي د دې پارټۍ کې دننه یا عام خلک دي، هغې کې هغې ته ښه نظر کتلی، بلکې یو ناراضي موجوده ده، یو خفګان موجود دی.
د یارانو مشال په اونیزه خپرونه کې د پښتو ژبې شاعر عمر دراز مروت میلمه دی.
عوامي شاعرانو دا کې سیټي شاعران موږ ورته وایي، عوامي شاعرانو ته وایي، د مجلسان به شاعري به کېده، د کتابي شاعري نه موږ نه خبر.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو د مشال راډیو سره سي. درنو درکو تاسو د مشال راډیو د مازیګر خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې نن سهار په کابل کې په بمی چاودنه کې مرګ ژوبل اوختی ده او تر اوسه پورې د معلوماتو تر مخه د وژل شوو کسانو شمېره 100 ته رسیدلې ده او په دې کې د 300 نه زیات ژوبل هم دي. تازه حال به له کابل د مشال راډیو خبریال نسیم شفق نه اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. نسیم شفق، ستړي مشي.
کور ودان سلام وړاندې کوم تاسو او د مشال رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته
خوشاله اوسې. نسیم شفق قدرت وای چې اوس تازه حال تاسو سره چې نن سار په کابل کې کوم موټر بمی چاودنه شوې او ډیره زوره وره چاودنه و، نو په دې اړه تاسو سره تازه تفصیلات څه دي؟
نو تازه او روسی معلومات خدا دی چې په دغه پیښه کې ټول لس تنه وژل شوي دي، تر اوسه پورې چې کوم ارقام خپاره شوي دي د افغان حکومت لخوا، او له 400 نه زیات کسان چې دي هغه ټپیان شوي دي، چې په دغو 400 ټپیانو کې 50 تنه ښځې او 21 تنه ماشومان هم شامل دي، او داسې ګنګوسې او داسې خبرې شته چې ممکن د تلفاتو هغه کوم شمیره چې ده له دې نه هم زیات شي، ځکه داسې ښایي چې کېدای شي یو شمېر ټپیان چې دي د هغوی صحي وضعیت چې دی هغه لږ د اندېښنې وړ دی او کېدای شي تلفاتو شمېره زیاته شي.
نسیم دا راته وایي چې تر اوسه پورې د دې بمی چاودنې پړه چا منلې ده او کنه، او حکومت افغان حکومت د لومړنیو معلوماتو تر مخه هغوی څه وایي؟
نو افغان حکومت وایي چې د دې په اړه څېړنې روانې دي چې دا معلومه شي چې دغه موټر بم چاودنه څنګه شوي، او دغه موټر چې له چاودونکو موادو ډکو او دا په کابل ښار کې بې ساري چاودنه بلل کیږي، ځکه دا ډېره زوروره وه او تر شاوخوا 2-3 کیلومتره پورې د ټولو ودانیو هندارې او شیشې ماتې کړې دي او خلکو ته هم سخت زیانونه اړولې دي، او شاوخوا ته چې کوم مارکیټونه هغه هم وران کړي دي. تر اوسه پورې د دې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، که څه هم تر دې پخوا به چې دغه ډول چاودنې کېدلې تر ډېره یې مسؤلیت طالبانو پر غاړه اخیسته. نو حکومت وایي چې د دوی دغه تحقیقات چې دي هغه جاري دي، او دوی دا معلوموي چې دا به څنګه دا پېښه شوي.
ډېره مننه د تفصیلاتونه. درنو اوریدونکو، له کابل د مشال رادیو خبریال نسیم شفق و چې د نن سهار بمی چاودنې تازه حال یې راکو. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په کابل کې چاودنه په داسې حال کې شوې چې د وسلوالو طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې وروستو په دغه غورځنګ کې د نوي مشر په ټاکنې پر سر اختلافات رامنځته شوي دي. زموږ همکار په امیر ساحل د سیاسي چارو کارپو امرالله امان سره پر دې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په بارودو بار دغه موټر څنګه د کلک امنیتي سیمې ته ننوتی. نوموړي په جواب کې وویل
دغه چې چریکي حمله او تروریستي حمله چې دی دا جبهوي جنگ نه ده چې د دې مقابل کې ودرېږي او جبهې مخه ونیسي. ناګهاني حملات دي او تروریستي عمل ده چې انجاموي او یا پارتیزاني حالتونه دي چې دوی منځته راوړي. په دې کې شک نشته چې د افغانستان د اوسني حکومت د استخباراتو څنګه او کشفي څنګه د سوال لاندې نه ده راغلی. دقیقه ده چې دا باید سوال لاندې راشي ولې داسې حادثې کېږي. دغه لوی لارې او ټرکونه دغه ځاینه نه بارېږي، دا چې اول انتقالېږي او په څپو څپو باندې دوی راځي او ایښودل کېږي، بیا یو معین وخت کې دا بار شي او په معین وخت کې دوی هغه تروریستي حملات دي چې هغه هیڅوک نشي دقیقولی. هغه یو مشخص یو ګروپ پورې مربوط عمل ده چې دوی کوي.
دوه ډوله جګړې په افغانستان کې فعلا روانې دي. یو خو په مالی ولایتونو کې مخامخ جنگ روان دی له وسلوالو سره، بل دغه جګړو ذکر تاسو وکړه. دا وسلوال راځي په ډله ییز توګه راځي یا په موټرو کې راځي، چون کې توکي بار کړي او چاودنې کوي او حمله کوي. د دغه ډول جګړې چې دا چلیکی جګړې دي، دا پټ بریدونه چې کوي، دغه سي ډله ییز بریدونه چې کله کله وکي او بیا وتختي، د دغه پر وړاندې د امنیتي چارو د پو په توګه باندې تاسو د افغانستان ملي اردو کې جنرال واست، تاسو څه تجویز وړاندیز کوئ؟ څه طریقه کول پکار دي؟ زیات استخباراتو باندې باید توجه وشي چې مخنیوي وشي د دغه بریدونو. حکومت یا د دفاع وزارت یا د کورنیو چارو وزارت څه کول پکار دي؟
جنگ د منطقې او د استخباراتو د افغانستان حکومت په ډیر شدت سره باید د منطقې د استخبارات سره ډیر زر دی باید په تفاهم باندې ورسیږي. دغه جګړه نه د پاکستان په ګټه ده، نه د هند، نه د ایران، نه د افغانستان په ګټه باندې ده. هر څوک دغه جګړې ته لمنه وهي او دوی دغه اور بالاخره د دوی خپلې لمنې ته هم ورسیږي. د پاکستان د حکومت په دغه نه مخکلي ایس آی استخباراتي څنګه او کشفي څنګه تاسو وګورئ چې د افغانستان د نننی کابل اور چې لګېدلی دا د کراچۍ او د لاهور د کوټې او د پېښور نه کم نه ده. دوی خپله باید په دې کې فکر وکړي او د دغه جنگ د مخنیوي په خاطر باندې د تروریستي حملاتو په مقابل کې باید یو همغږي مابین ته راشي. بله خبره دا ده چې افغانستان حکومت ته دا پکار ده چې دې ځل په کشفي او استخباراتي څانګو باندې ډېره ښه سرمایه ګذاري وکړي، تر هغو دوی وکولی شي د مخامخ له جنګه په دغه بانډیتي جنګونو باندې توجه زیاته وکړي، تر هغو علاج د واقعي مخکې له واقعي نه وکړي.
سیاسي چارو کارپوه امرالله امانو چې مشال راډیو سره مرکه کوله. د نورو اوریدونکو په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لومړی پړاو تاریخي لاسته راوړنه بلل یو هیله څرګنده کړې چې دواړه افغان خواوې په له دې تاریخي فرصته ګټه واخلي. نوموړي دا څرګندولې د ملیشیا په کوالالمپور ښار کې د جنوب ختیځ ایشیا هیوادونو سازمان آسیان غونډې کې د وینا پر مهال کړي. نور تفصیل د زبی شفق په رپورټ کې و.
په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز وایي پاکستان هیله لري چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به افغان دولت او طالبان رامنځته شوي تاریخي فرصت ګټه واخلي او د سولې د مذاکراتو لړۍ به جاري وساتي. نوموړي همداراس یو ځل بیا خپل ژمنه تکرار کړې چې پاکستان د افغانستان د ورور او ښه ګاونډي هیواد په توګه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې په بهیر باور لري او په دې لړ کې به خپلې مرستې جاري وساتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي عزیز دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د ملایزیا په کوالالمپور ښار کې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو سازمان آسیان په 22مه غونډه کې د وینا پر مهال کړې. عزیز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه دا خبره تر دې سورز وروسته کړې چې د ملا عمر پر ځای د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور د سولې د خبرو په باره کې شک څرګند کړی او دا یې د دښمنانو تبلیغ بللی. خو سرتاج عزیز په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې یوه تاریخي لاسته راوړنه بللې او ویلي دي پاکستان په تیره میاشت کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو زمینه برابره کړه او دواړه خواوې د لومړي ځل لپاره مخامخ سره کېناستې چې دا یوه ستره تاریخي لاسته راوړنه ده. مونږ هیله لرو چې دواړه افغان خواوې بل دغه تاریخي فرصت ګټه پورته کړي او د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د سولې مذاکرات جاري وساتي. نوموړي همداراز د جنوب ختیځ آسیا له هیوادونو غوښتي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو ملاتړ او په دې لړ کې خپله مرسته وکړي. په امنیتي او بهرنیو چارو کې د صدر اعظم نواز شریف سلاحکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې تېره ورځ د نواز شریف ځانګړي استازي طارق فاطمي هم په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له مرستیال تاتامي چې یا ماتوتو سره په لیدنه کې ډاډ څرګند کړی و چې د سولې خبرې به ژر بیرته پیل شي او پاکستان به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره لاره هواره کړي. د افغانستان د حکومتي استازو او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو دویم پړاو تر دې وروسته وځنډېده چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نیټه په پاکستان کې طالبانو او افغان دولت د استازو ترمنځ د سولې خبرې وشي. خو تر دې خبرو دوه ورځې مخکې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه افشا او تایید شول. تر دې مخکې د افغان دولت او طالبانو استازو د جولای په 1 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې کړې وې او د سولې د مذاکراتو د لړۍ په جاري ساتلو سلا شوي و. دا یادونه وردا چې د پاکستان سیاسي اپوزي چارواکو بیا بیا ویلي چې د افغانستان او پاکستان خپل منځي اړیکې په مثبت لور روانې دي او همدارنګه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لمړی پړاو یو مهم پرمختګ بللی او د جاري پاتې کېدو هیله څرګنده کړې ده.
مشال اړتیا تاسو غوږی زبی شفق او تاسو رپورت وړاندې کولو درنو ورته د وسلوالو طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر وروسته د نوي مشر پر سر د اختلافاتو حل لپاره په پاکستان کې د جامع حقانیه مشر او د جمعیت علما اسلام اسین د مشر مولانا سمیع الحق خبرې ترې پیل کړې دي. پاکستان کې او د افغانستان کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغ جوړی خبرې پر مخ وړلو لپاره د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمولو لپاره کردار لوبول یو ښه ګام دی، خو بیا ځینې کارپوهان دغه د اړیکو په ګټه نه بولي. نور تفصیل د زلان یوسفزی په رپورت کې.
د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر وروسته ملا اختر منصور د افغان طالبانو نوې مشر ټاکل شوې ده، خو بیا د طالبانو ځینې مشران د ملا اختر د مشرۍ لمنلو انکاریان شوې دي او ځینې پکې وایي چې باید د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب د افغان طالبانو نوې مشر وټاکل شي. د دغه اختلاف ختمولو په غرض د جامع حقانیه اکوړه خټک محتمم او د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق د میانځګړیتوب خبري پیل کړې دي. د افغان چارو کارپو او خبريال طاهر خان د افغان طالبانو ترمنځ اختلاف ختمولو کې د مولانا سمیع الحق د کردار په اړه وایي
د طالبانو پر نوی مشر دی مولا اختر منصور د هغه ډیر زیات نږدې تعلق پاتې شوی دی مدرسه حقانیه اکوړه خټک سره او بیا مولانا سمیع الحق سره هم کچھ بیا کم دا اختر منصور مخالفین دی نو پا حقی کی هم دا سی ردا سی کسان دیر وی چاہیم دا مدرسی سر ریزا تعلق پاتی شوی دی او مولانا سمیع الحق پختل باندی هم افغان طالبان سر دا غا تعلقات او دا غا رابطی اغا سر دا چانا پتی ندی.
خویوبل کارپو او خبریال شمیم شاہد وائی چې پاکستان کې د افغان طالبانو ترمنځ داسې په ډاګه منځګړیتوب به د پاکستان او افغانستان په اړیکو بد اغیز ولري.
روزانه په مدرسو کې غونډې کېږي، خبرې اترې کېږي د طالبانو ترمنځ. زما دا خیال دی د افغانستان سره هغه تعلقات نور خرابول دي. د جنرال راید شریف باندې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان خلکو ډېر زیات د باور څرګندونه کړې وه. زما دا خیال دی چې دا وخت دی چې د افغانانو هغه اعتماد ته نقصان ورسي، پاکستان د خپلې ذمهوارۍ پوره کړي.
خود طاهر خان په وینا د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د روغې جوړې د خبرو د کامیابولو لپاره د طالبانو د نوي مشر په سر جوړ اختلاف ختمول ضروري دي.
طالبانو کې ډېر زیات مخکې چې کومه ودانۍ مرحله شوې وه په جولای په اووم باندې په مری کې، هغې باندې بیا وروسته ډېر اختلافات وو، خو هغه معامله به وروسته راځي. زه ګمان نه کوم چې یو څو میاشتې وخت تېرې شي نور ملګري او ډېر زر د خبرو دا پروسه شروع نه شي، ځکه چې د ټولو اولنۍ زیات چې کوم اهمیت ورکوي هغه دغه اختلافاتو ختمولو ته ورکوي.
خو بیا شمیم شاهد په دې نظر دی چې د نېشنل اکشن پلان د لاندې باید د افغان طالبانو ترمنځ د خبرې کوونکو او د هغوی په حق کې د غونډې کوونکو پر ضد ګامونه پورته کړي شي.
هغه مولانا سمیع الحق دی او هغه بل دی او هغه بل دی چې څوک دا قسمه دلته کې اعلانونه کوي، جرګې کوي، جلسې کوي، د هغې خلاف زر تر زر کاروایي وشي. که داسې ونه شي نو زما دا خیال دی د دین او پاکستان ته زیات نقصان رسي، ځکه چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان په حقله باندې په پاکستان باندې ګوتې نیسلی شي، پاکستان باندې نیوکې کېږي.
د جولای په اوومه نیټه د پاکستان په مری خارګوټي کې په لومړي ځل د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د روغې جوړې رسمي خبرې اترې پیل شوې وي. خو د ملا محمد عمر د مړینې د خبر وروسته د روغې جوړې د خبرو دویم پړاو ځنډولې شوې دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته تاسې غوږ د خبر پښتونخوا په مانسیری کې د یو فوزي هلیکاپټر پریوتو په پیښه کې د افسرانو په ګډون دولس پاکستاني فوجیان وژل شوي دي. امنیتي چارواکي وایي هلیکاپټر تیر مازدیګر د طبي مرستو په موخه له راولپنډۍ څخه ګلګت بلدستان ته روان و چې د پیښې ښکار شو. تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پر ورځ ماښام د خیبر پښتونخوا مانسیری سیمه کې راپریوتي هلیکاپټر امدادي هلې ځلې سرته رسېدلي او د ټولو دولس کسانو مړی موندل شوي دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د مانسیری پولیسو مشر یا ډی پی او نجیب الرحمن وویل پیښه د خراب موسم په وجه رامخته شوې ده او ټول دولس مړي د ابټآباد پوځي روغتون یا سی ایم ایچ ته رسول شوي دي. د ده وینا وه دی وی دولس مړي موندې شوې دي او دا ټول سی ایم ایچ ابټآباد ته لیږل شوي دي. دا ټول کسان په هلیکاپټر کې سوار وو. د هلیکاپټر راپریوتو په وجه په ځمکه څه نقصان نه دی شوی، ځکه چې دا غریزه علاقه ده او د آبادۍ نه لرې ده. په ظاهره د پیښې وجه د موسم خرابي ښکاري. دا یو غیر معمولي الوتو او په عام توګه په دې علاقه کې ډېره وریځ او لړه وي. د ابتدایي معلوماتو تر مخه هلیکاپټر ښکته وو او دا په لړه کې ونښتو، نو دې ناڅاپه ګس اړخته تاو شو او د هغې وروستو راپریوتو. په داسې حال کې چې درې میاشتې وړاندې هم د پوز یو ایم آی 17 هلیکاپټر د گلګت بلتستان په نلتر سیمه کې راپریوتی وو چې له وجې یې د ځینې ملکونو سفیران او د ځینې سفیرانو کورودانې مړې شوې وې او د هغې وروستو پرون د یو بل ایم آی 17 هلیکاپټر پیښه کېدل د انجینرانو یا پایلټانو کمزوري ښایي یا که هلیکاپټرو کې څه مسله ده. په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان فضایي ځواکونو د یو پخوانی افسر ایئر کوموډور ریټایر جمال حسین نه تپوسو کو، نو دوی وایي دی وی زه فکر نه کوم چې روزنه کې بس خرابی وي، خو نړۍ کې ایم آی 17 هلیکاپټرې ډېر زیات استعمالیږي، نو ځکه د دې د راپریوتو پیښې هم زیاتې کیږي. نو یوازې د پیښو شمیرې سره اندازه لګول نه دي پکار، بلکې دا کتل ضروری ده چې دا څومره الوزي او څومره راپریوزي. د یادونې ده چې پرون د زیارت په ورځ راپریوتي هلیکاپټر کې د پاکستان آرمی میډیکل کور ډاکټران، پایلټان او نورې عملې په ګډون دولس تنه مړه شوي دي. دې کسانو کې د هلیکاپټر پایلټ میجر مزمل، مرستیال پایلټ میجر همایون، ډاکټر میجر شهزاد، ډاکټر میجر عاطف، ډاکټر میجر عثمان، حوالدار منیر عباسی، فلایټ انجینئر حوالدار آصف، نایک عامر سعید، نایک مقبول، سپاهی رحمت الله، سپاهی وقار او نرسنگ اسسٹنٹ امان الله شامل دي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال راډیو ته تاسو غوږ کې په شمالي بلوچستان کې د بی پایلټ امریکایي الوتکې په برید کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوي دي. امنیتي چارواکو مشال راډیو ته ویل بیګانې برید د تخیلو په لوړې منډۍ سیمه کې شوي چې پکې وژل شوي وسلوال بهرنیان دي. دوی وایي ډرون الوتکې د وسلوالو یو مرکز په نښه کړ. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
چارواکی وای وژلی شوی سلور وړه غیر ملکی وسلوال دی. استخباراتی ادارو چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې ډرون جازونو شمالی وزیرستان تحصیل د تاخیل لوړه منډی سره د حقانی شبکې وسلوالو مرکز په نښه کړی. دوه میزایل یې پرې داغلی دي. د تاخیل وړه منډی د شمالی وزیرستان سرخار میرانشاه نه قریبا 50 کیلومتره لویدیځ کې ده او تحصیل د تاخیل او شوال د شمالی وزیرستان هغه تحصیلونه دي چې د امریکایي ډرون جازونو زیات بریدونه شوي. شمالی وزیرستان کې ضرب عضب عملیاتو وروسته هم ټول ډرون بریدونه د تاخیل او شوال ډیورنډ کرخه ته نږدې شوي، چرته چې ځایي خلک د عملیاتو وروسته هم میشته دي. او میرعلي میرانشاه کې د فوز کنټرول نه پس ویلی شي چې وسلوال هم د غلطه غرایزو سیمو ته منتقل شوي. امریکایي بی پایلوټ الوتکو لخوا روان 2015 کال کې دغه لسم برید و. دغه لس بریدونو کې یو په سویلي وزیرستان او نهه شمالي وزیرستان د تاخیل او شاوال غرایزو سیمو کې شوي دي. شمالي وزیرستان کې روان 2015 کال اولنی ډرون برید هم د تاخیل تحصیل یا د سیمه لوړه منډۍ کې د جنوري په سلورمه نیټه شوی و چې پکې شپږ مشکوکه وسلوال وژلي شوي ول. قبایلي سیمو کې د وسلوالو ځالې منځه وړلو لپاره ډرون بریدونه له کال 2004 څخه پیل شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
درنو درګو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ د متحده قومي مومنت مشال الطاف حسین ویل دي چې په اسلام آباد کې د هغوی خلاف سازشونه روان دي او د یو نوي ام کیو ام ته جوړولو منصوبه هم په پام کې ده. د په وینا د پارټۍ غړو یې ام کیو ام پرې خودو او بهر هیوادونو ته تللی دي. بلخوا د ام کیو ام د قومي اسمبلی غړي وایي چې دغه ګوند لخوا د هندوستان های کمیشن ته خط لیږل یو تکنیکی غلطي کېدلی شي. په دې اړه نور تفصیل رابع اکرم خان راکوي.
د متحده قومي مومنت مشر الطاف حسین د زیارت په شپه د خپل ګوند کارکنانو ته خطاب کې ویلي دي چې په اسلام آباد کې دغه خلاف سازش روان دی او د یو نوي ام کیو ام د جوړولو منصوبه کیږي. د کراچۍ په لال قلعه گراوند کې د لندن نه ټلیفوني خطاب کې کارکنانو ته الطاف حسین وینا و چې ځینې غړو په سخت وخت کې ګوند پرېښودو او بغیر د څه اطلاع بهر ملکونو ته لاړل.
د رابطه کمیټې غړو متحده قومي مومنټ پرېښودو او بهر ملکونو ته وتښتېد. هغوی د وزارتونو خوندونه واغستل او لاړل او د رابطه کمیټې اکثریت څنګه چې کال 1992 اپریشن په وخت زه پرېښوم او بیل شوي وو، نو که نن دوی بیا ما پرېږدي او بیل شي نو زه څه وکم.
د مطبوعاتو په وینا چې ام کیو ایم لس غړي د ملک نه بهر تللي دي چې پکې فیصل سبزواری، بابر غوري او واسع جلیل شامل دي. د ذکر دی بلخوا د ام کیو ایم د قومي اسمبلی غړي فاروق ستار مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي دي چې د ام کیو ایم لخوا پاکستان کې د هندوستان های کمشنر ته د کارکنانو د گرفتارۍ په اړه خط نه دی لیکل شوی او که خط للی هم وي نو دا یو تکنیکی غلطي کیدی شي. یاد دی وی د ام کیو ایم لخوا د هندوستان های کمشنر ته لیکل شوی یو خط مخې ته راغلی و چې پکې ویلی شوی و چې د انساني حقوقو خلاف ورزي په اړه دی اواز اوچت کړي. د ام کیو ایم یو بل غړي شبیر قائم خاني ویلی و چې دا خط صرف د هندوستان نه بلکې نور 550 ملکونو سفارتکارانو ته لیکل شوی دی. واضح دی وی د ملک په مختلفو برخو کې د ام کیو ایم مشر الطاف حسین تکرارونو خلاف مقدمه هم شوی دی. د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک د متحده قومي مومنټ صورتحال په اړه وایي چې د ام کیو ایم د مشکلاتو ذمہوار د ام کیو ایم مشر دی او هم دغه وجه ده چې اختلافاتو له وجې د ام کیو ایم غړو سیاست نه ځان په ډډه کړو.
هغه ته پته ده چې د هغه چې کوم بیانونه دي د دې پارټۍ کې دننه یا پاکستان کې چې نور کوم هغه حمایت کوونکي دي یا عام خلک دي هغې کې هغې ته پخه نظر کتلی، بلکې یو ناراضګي موجوده ده، یو خفګان موجود دی. نو په دې وجه باندې چې کوم د ام کیو ایم لیډران دي چې هغه د الطاف حسین د دې بیانونو یا د موجوده هغه چې کومه جاریانه پالیسي ده هغې سره متفق نه دي، نو هغوی چې دی په یو طریقه په بل طریقه باندې چې دی نو سیاست نه ځان یو طرف ته کړی دی. څوک ته ملک نه بار لاړل، څوک دن نه ملک کې دن نه دي، هغوی هم په مختلف بانو باندې چې دی نو ځان د دې عمل نه لرې ساتل غواړي. نو دغه صورتحال په وجه باندې الطاف حسین چې داسې قسم بیان نه ورکوي.
ذکر ده 13 ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان د دفاع وزیر د ام کیو ایم لاړخه د هندوستان های کمشنر ته د خط لیږلو اقدام غندلی دی او ویلي دي چې د ملک سره دښمنی کول دي.
مشال اړیدو تاسو غوږی درنو ودونکو وښوي د مازیګر سلور نیم بجې ملیحه امیرزاده نه د خبرونو لنډی زور.
نن سهار په کابل کې یوې پوځي ودانۍ ته نږدې په موټر بمی برید کې لکتر لږه لس کسان وژل شوي دي. د کابل امنیه قمندان وایي 14 د خط په سیاسنګ سیمه کې شوي چې پکې ټول ښکار شوي ملکي وګړي دي. په برید کې خواوشه 1400 کسان زخمیان شوي هم دي. د برید پړه لاچا نه ده منلې. پاکستان وایي په افغانستان کې د امن او کراري سره په ټوله سیمه کې امن راتلی شي. نن قومي اسمبلی ته په خطاب کې د دفاع وزیر خواجه آصف ویل چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي او ویل چې د افغانستان په مفاهمت کې عمل کې به خپل کردار جاری ساتي. د خیبر پښتونخوا په مانځیره کې د یوې پوځي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې 12 پوځیان وژل شوي چې پکې افسران هم شامل دي. چارواکو په خبره هلیکاپټر تېر مازدیګر د طبي مرستو په مقصد له پنډی نه ګلګت پاکستان ته روان و چې د پیښې ښکار شو. په شمالي وزیرستان کې د بې پایلوټه امریکایي الوتکې په برید کې 4 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د امنیتي او استخباراتي چارواکو په خبره بیګانی برید د تخیلو په لوړ منډی سیمه کې شوی دی چې پکې وژل شوي وسلوال بارنیان دي. د پښتنو د آګاهۍ تحریک په نوم یو سازمان په خیبر پښتونخوا کې د بجلی زیاتو بلونو پر ضد د هلو ځلو کولو اعلان کړی. اداره وایي بجلی په خیبر پښتونخوا کې پیدا کیږي نو دوی ته دې ارزانه ورکړل شي. د افغانستان په زابل ولایت کې د پوځي هلیکاپټر راپرېوتو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر 1200 ته رسېدلې. په سیمه کې یو پولیس چارواکي رسنیو ته ویلي په پیښه کې 12 پوځیان او د هلیکاپټر د عملې 15 غړي وژل شوي دي. اسلامي دولت وسلوالو د شام مرکزي صوبې هم سیوخه ته نیولو پس 213 ولسي وګړي تښتولي دي. په تښتول شوو کسانو کې لږ تر لږه 6 عیسایان شامل دي. د شام د بشري حقونو د سر لندن میشتې ادارې ویلي چې اسلامي دولت وسلوالو تېره ورځ په الکریتین نومي ښار کې ولسي وګړي تښتولي دي. او یو امریکایي څېړنیز مرکز وایي ښایي ایران د چرګ پرچین په نوم هغه پوځي ځای پاکوي چې په اړه امریکا او اسرائیل شک کوي چې پکې تهران د اټومي وسلو جوړولو تجربې کړي دي، خو تهران له دغې تورونو انکار کوي.
ملیحه امیرزاده وچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول. اوس وخت شوه دی د ونیس پروګرام د یارانو مشال. په نننۍ خبرونه کې د پښتو ژبې شاعر عمر دراز مروت ملمدی د پروګرام په تکراری بڼه خبريږي او د دې پروګرام قربانا هدایت سلطانی او نجیب عامر.
د یارانو مشال خبرونه کې درته نجیب امیر او زما همکار هدایت سلطانی هر کله وایو ستړي مشه. نن را سره د پښتو ژبې خوږ ژبې شاعر عمر دراز مروت د ټلیفون د لارې ملمه ده. د دوی سره به خبرې کوو د دوی د ژوند او فن په اړه. مروت صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هر کله وایو.
سلام کوم، مطلب تاسو ته د مشال ټولو کارکونکو ته
مروت ته تاسو ته سلامونه وایو. په دې خبرونه کې
ټول ته سلامونه وایو.
مروت صاحب، مروت خو په لکی مروت کې تاسو د خپل کلی ولس په اړه یو څه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ، د خپل کلی په اړه، د خپل کورنۍ په اړه.
لکی مروت جناب ضلع ده، او دې ضلع چې د تختي خیل یو علاقه ده چې دا د وزیرستان سره په سیمه پرته ده. زه د دغې علاقې اوسېدونکی د شاتورې تختي خیل تقریبا شعرونه لیکل خو شعرونه داسې و چې نوې شاعري وکنه ځان ته شاعري وغه خوانګینه نه، خو په قاعدګري سره ما تقریبا 1970 نه پله شاعري شروع کړه.
مروت صاحب، په دغه وخت کې تاسو عمر څومره وو؟
نو دې وخت ما عمر تقریبا د 1950 پیدا وشت.
صحیح. نو داسې په خزو نه کې مو شاعري شروع کړې، خو دا نور شاعرانو سره چې سړی مرکه کوي وي وړوکوالې نه زما شوق و دا او دغه سې کیسې لري کنه. تاسو په
مطلب شعر نو په دغه اول چې خو ما شاعري خو بیخي خوند نه و چې نه پیږي چې د دې خلکو شاعري معیاري څومره څنګه وي.
دینا معلومیږي چې شاعران کله کله دروغ هم وایي.
نو ما نجیب امیر صاحب دغه شاعري خو مخکنی بیخي مطلب د لکه د ګلوکارانو مو ویله خو مغه اوس ما داسې څوک وایي په شرمېږم چې بلا کمیانې لري هغه شاعري چې هغه کومه ما ځان سره کړې ده.
نو مروت سے لکی مروتو کی ضلع کے او خاص کر تاسو په دې کلی کې وتا سونه وړاندې د کوم لیکوال او شاعرانو داسې چرچا وا چې تاسو دا غوی نړیر متاثر شوی یاستئ؟
دلته خو مخکې د شاعري ډېره هغه غوندې ول دلته د شاعري ته اوس ښه ډېر څه نه څه خو د خلکو اوس څه پوهه شوې ده د شاعري ته به ډېر نجیب امیر صاحب ډېر په کم نظر سره کتل. نو شاعري به اکثر چې دا عوامی شاعران و دا کی سٹی شاعران بو ورته وای عوامی شاعران ته وای دا مجلسان بو دا شاعران بو مطلب دا شدا دغه شاعری بکیدا دا کتابی شاعری نمور نو خبر
مربت تاسو کوم سندرغارت مخبل شیرونه ور کړی چې تری سندره جوړ کړی؟
نو دا سندرغار په خو دمسازو دمساز مروت په نام باندې د موږ علاقې چې یو سندرغار وو دغه تم شیرونه ور کړی دی یو موسم په نام باندې یو لیونی موسم په نام باندې مشهور دغه ته مو شیرونه ورکړي یو د ګلزار شیرین په نام چې هغه ګلزار اوس مرده دا شیرین لا اوس هم دی دا دې ته مو شیرونه ورکړي دي.
صحیح
موږ په علاقې چې یو مطلب دا شا یو خان مطلب دا شا د چې هغه بزان تر شوکیا شیری هغه به کول ګلکاری کول هیڅ ته مو ورکړي دي خو هغه شیری چې زه وساورن لکه هغه بلاک مزورانو ګلارلی.
مروت صاحب تاسو وی چې تاسو په سیمه کې زنو خلکو دې ته غینه ښکار نه وي چې څوک ته شعر ولیکي تاسو کورنۍ څنګه و تاسو ته اجازه درکوله چې شعر ولیکي؟
نو مطلب د دلته به دا شاعري داسې کېدل چې موږ به مطلب د لکه مشر ورور یا پلار یا مور په کور کې به ډېر په کم نظر ته کتل نو شاعري به دې کوله کنه هغه مطلب دا شا دغه ګلوکارانو ته به ډمان ویل وي دا یو زوی مو دا ډمان فرص کچیر ته به مطلب د خپل دوست را دی هغه ته به ډېر په کم نظر کتل.
صحیح نو په داسې ما
کومه مخ ته شاعري کړې ده دا شاعري مو پټه کړې ده.
ښه نو
پټه شاعري چې دا خوندګیره نه ده.
مروت صاحب دا پټه شاعري څنګه کېدای شي؟ عشق او شاعري خو ښکاره کېږي خامخا.
نو دا خو داسې و چې مطلب ده چې غزل به مو ولیکم مطلب د غزل خو مباره یاران دوستان ته ښکوو خو مطلب دا ښه به ډېر پټ په مخ ښکاو چې لکه بل څوک یې نه ونیولي که چېرته ورور پلار به نه خبر سه نو کلي به نه بېړلی.
صحیح مروت صاحب ستاسو په سیمه کې ما مخکې پوښتنه وکړله خو جواب راته میلاو نه شو چې کوم داسې لیکوال و چې له هغه نه تاسو ډېر متاثره شوي یاستئ ستاسو نه وړاندې؟
نو دلته خو مطلب ده د طاهر کلاسی شاعري به مطلب ده دغه ګلوکارانو ویله شمس الزمان دیوانه شاعري به خلک ګلوکارانو ویله تبسم مروت شاعري به ګلوکارانو ویله. نو مطلب دا شه ده داسې خو نه شو ویلی چې زه د هر شاعر نه متاثر نه یم خو ښه شعر مې چې چار بې دلی دونه متاثره سم وایم.
صحیح
مروت صاحب تاسو په سیمه کې هلته ادبي جرګې هم وې؟
نو که نومونه مو واخلئ چې کوم ادبي جرګې؟
ادبي جرګې د مروت ادبي جرګې په نام باندې وسرای نورنګ چې جرګه وه.
ښه
دې ته دلته مطلب دا شد دا ضلع تقریبا یوه وه دا بند لکې ضلع نه وه په هغه وخت کښې به د کارک ضلع نه وه دا یوه ضلع وه دا ډېر شاعران به دغه ته راتلل هغه پله د ضلع ښه سره جلا اصلې وه دا ټولنې ښه نه ټولنو نه مطلب د لس ټولنې جوړې شوې.
مروت صاحب تاسو تر اوسه څو کتابونه هم چاپ کړي دي شعرونه؟
تقریباً شپږ کتابونه چاپ شوي دي خپل او دا پردي مې تقریبا داسې چاپ کړي دي دوه اته اتیا کتابونه مې پردي او خپل چاپ کړي دي.
صحیح او مروت صاحب مونږ اورېدلي چې تاسو نثر هم لیکلې تذکرې مو لیکلې په ستاسو د سیمې د شاعرانو ګډ شعري غونډ ورته ویلی شئ د هغې باره کې معلومات دغې باره کې که اورېدونکو ته معلومات ورکړئ؟
نو نجیب امیر صاحب ما تقریبا د خپلو سره اته اتیا کتابونه چاپ کړي دي اته اتیا په دې چې تقریبا دولس دیارلس تذکرې دي چې دا تذکره په د کتاب چې ډېر زړه ستړی کار ده او ما اول اول شوري دغه زړه ستړي کار نه کړی ده چې دا پنځه شپېته شاعران سره غونډوي دا یو ډېر ګران کار ده خو بس ما ته خدای اسانه کړی و مطلب ما په د تذکرو چې ډېر زیات کار کړی ده
او دا دې څنګه راټولول ورپسې
کله نجیب امیر صاحب
کلی په کلی به ګرځېدل شاعرانو
پسې لیکلی و البته جناب
ما وی د تذکره مو څنګه لیکله معلومات به مو څنګه راټولول د تذکرې دپاره فرض که یو شاعر
معلوماتو پسې به دا کلی په کلی ګرځېدلم.
ښه ښه ښه
نو کلی په کلی به ګرځول د شاعر نه به مې کلام راخست تعارف و تصویر دا به مې ټولول.
نجیب یو اورېدونکو لرو سره خبرې کوم. السلام علیکم.
سلام شه ګلاب څوک خبرې؟
زه شمالي وزیرستان صاحب زاده خبرې کوم.
صاحب زاده صاحب مهرباني.
زه نجیب امیر صاحب و تو ته و د تو اول منت ډېر زیات هرکلای کوم. زه د مرواسم نه دا پښتنه کچې آیا د دې دغه مخشه ډېره خوشي خوږې خپرونه وي ډېره هاټه کوم شاهري وي کړلې هغه هیڅ تا کا نشته. خو بل نه دا ځنه دغه دا چې ریکوست دی چې آیا میرو په میرم شاه په کالی چې مو مشاهري کړلې د وانا بابا د وی ابګار بخاري د وی دا کسون وی آیا دا یې میر میرم شاه وکالی تر هلای دی کنه در هلای زه خپل په ادبي ټولنه شلش کې څه وی داسې معنی ګوته مته وایم
خپل هم شاعری کوي.
بالکل.
زه سامان دا صاحبزاده صاحب نو مروت صاحب د دې ملګري تپوسونو ته څه جواب لره؟
او بالکل زه نجیب امیر شاه میرم شاه مشاعرې ته تنه یې د میرلي مشاعرې ته تنه یې د چې چېرته مشاعره په دې هغه چې څه ده پښتونخوا چې هر چېرته راسې زلی خو هلته حالات سم و اوس خو مطلب ده د میرلي میرم شاه هغه حالات نه دي چې مشاعرې پکې کېږي.
صحیح. نو حالات چې ښه شي بیا به مینه کوو.
شاعر دې ته ځان رسولی ده.
صحیح. وایي چې
حالات سم چې بیا مطلب ده مطلب وتلی شو.
وایي چې پخوا به ډېرې لویې مشاعره کې د رښتیا مروت صاحب په پېښور کې هم د رحمان بابا په مزار باندې یا قلندر بابا یا خوشحال بابا په مزار باندې داسې په نوخار کې عبدالله استاد په مزار باندې دغسې ځای پر ځای په مردان کې په نورو سیمو کې ملکن کې به غټې مشاعرې کېدي د ټولې پښتونخوا شاعران به راغله یو بل بلی ده اوس دا کېږي که نه دغه
ډېرې زیاتې مشاعرې به کېدلې او ډېر غټ په غټ غټ تعداد سره به وي او ډېر لرې لرې به شاعران ورته راتلل. دلته اوس هغه حالات هغه رنګ نه دي چې هغه څرنګه مخ شي و.
مروت صاحب ستاسو پښتو شاعري ستاسو په نظر په څنګه روان ده اوسني حالات کې؟
نو زه خو وایم چې پښتو شاعري د مخ څخه ډېره ښه روانه ده.
مروت صاحب پخوا به داسې خلکو وی چې په افغانستان کې چې د نثر ډېر ښه لیکل کېږي او په کوزه پښتونخوا یا پېښور سیمه به یاده کړو یا دا ټوله سیمه کوزه پښتونخوا کې دلته شعر ښه لیکل کېږي اوس حالات څنګه دي؟ اوس خو مونږ ګورو چې په افغانستان کې شعر هم لیکل کېږي په پښتونخوا کې ډېر ښکلی نثر هم لیکل کېږي ستاسو نظر څه دی اوس؟
نو نجیب امیر صاحب زه د افغانستان سره ډېر نږدو تعلق لرم لکه ډېر ملګري لرم او دی تقریبا اووه اتو صوبو ته تنه یم پسې. نو چې کومې صوبې مطلب دا ښه ده چې د پښتونخوا لر او بر نږدو سره پرتې دي د دغو شاعري تقریبا سره یو رنګ شوه لکه جلال آباد سه خوست پکتیا سوه کندهار سه دې شاعري تقریبا مطلب ده د اتله یې تقریبا اوس سره یوه کېږي. نثر مثلا چې کومه دا نثر په افغانستان چې لکه نثر تله لا اوس هم درنه ده.
بله. مروت صاحب تاسو کېدای شي
شاعري
بله مروت صاحب تاسو کولای شئ چې خپل یو شعر اورېدونکو ته نشر کړئ اوس یو څه ووایئ زمزمه کې؟
بالکل بالکل. زه یو تاسو نه بخښنه غواړم ما دا شعرونه نه وي نهسته هغه چاپ شوي شعرونه دا خو په مطلب ده که زه غواړم بیا به هغه زه زړې کیسې تکرارم.
نه نه د مینې خبرې چې څومره واري سړی واوري خوند کوي مروت صاحب ستاسو غزل به واورو.
غزل مطلب ده
ارشاد
چې زړه مې له هغه چا د سرو شونډو شکرې غواړي.
واه واه.
زړه مې له هغه چا د سرو شونډو شکرې غواړي په تش دیدن چې څوک ته اوښکو مرغلل غواړي
ډېر
او هغه کمقله اوس په شنو ډېره خوله نه ورکوي.
هغه کمقله
هغه کمقله اوس په شنو ډېره خوله نه ورکوي هغه هوښیاره اوس د دنګ غرو ګرګورې غواړي.
واه واه واه.
او یاري د دې دور پیمه خو هېڅ مشکله نه ده. یاري د دې دور پیمه خو هېڅ مشکله نه ده خو پالیسي به د بنګال د جادوګرې غواړي.
واه واه واه.
ته به در څو خپلو رښتیاونه درواغ جوړوي ته به در څو خپلو رښتیاونه درواغ جوړوي دا خلک خاصې په خبرو کې خبرې غواړي. نن یې خبر کړه چې سبا رانه جرګې نه غواړي. نن یې خبر کړه چې سبا رانه جرګې نه غواړي. یاري د زور خبرې نه دي سینې سترې غواړي. زه د خپل زړه د ماینتوب په مزاج نه پوهېږم جانان په خلا غواړي خو سترګې مرورې غواړي.
ډېر خپل
او د سوال یاري عمر دراز مروته داسې ګڼه لکه خیرات چې په زارۍ د نه خیرګرې غواړي.
ډېر ښه مروت صاحب. ډیر خوند و. دا مرداز مروت صاحب د خپل غږ کې ښکلې شاعري هدایت واده ورې ده.
ډیر ښایسته ډیر ښایسته و مروت صاحب. زموږ خبره اوري؟
بالکل بالکل.
تاسو په کورنۍ کې نور څوک شته چې شاعري کوي؟
نه، موږ په کورنۍ کې بل څوک نه شته چې شاعري کوي.
مروت صاحب، د تاسو پاره کې ویل کېږي چې تاسو زیاتره غزلې لیکئ، د غزل شاعري ده، خبره تر کومه حده پورې صحیح ده؟ نظمونو باندې مو هم کله کوشش کړی کنه؟ صحیح ده کنه؟
خبره در ډیره ده استاد چې زه د غزل شاعري
صحیح. او یو خبره بل چې
لیکلی دا خای کومې لیکلی دا شان مې لیکلی دی، خو په چې کوم اپسو نه
صحیح. یو شی چې بل ما نوٹ کړی، مروت صاحب تاسو په شاعری کې په غزل کې اخره کې په مقطه کې تاسو ټول پوره نوم اخلئ، دا نور شاعران خپل تخلص استعمالوي، داسې دې طرف ته مو څنګه پام شو چې تاسو دې په مقطع کې پوره نوم استعمال کړئ؟
نو دا خو زه شوري نه په دې باندې غوم چې مطلب د نام مې مروت سره مطلب د بیخي مطلب دا چې داسې استعمالو کنه، یعنی په دې معنی چې دا ډېر کسان وایي چې څه مشکل هم دي، ځکه چې د نام او دغه مروت دا غون ډېر اوږده کنه، او خو زه پوره پوره پکې استعمالوم. تاسو ته څه کمی پیسې نه پکې ښکاري؟
نه نه، بالکل. او ډېر په هنر سره دغه استعمالوي، او دا ډېر ګران کار هم دی. د پوره نوم په مقطع کې ځایول خو ګران، خو مینو ته اسانه دي.
سلسه وایي چې ته دا پوره پوره نام څنګه پکې استعمال ما سلسه په دې خو زه نه پوهېږم.
صحیح.
مروت صاحب، په پښتو شاعري کې د غزل شاعري ډېره ده، وجه څه کېدای شي؟ څه وجه ده چې ډېر خلک غزل زیات وایي؟
مروا خو دا سوال خو آسان هم ده او مشکل هم ده، چې که زه وایم چې غزل یو طرف ته ګران ده نو بل طرف ته آسان هم ده، کېدای شي دا وجه وي.
تاسو خپله چې غزل لیکئ مروت صاحب، او تاسو ویل چې نظمونه هم لیکلي، هایکو هم لیکلي، کوم یو کې ځان ډېر راحت احساسوي؟
لیکلی دا نظم مې لیکلی دا، خو په کې کامیاب شوی نه یم. نجیب امیر صاحب، لکه ما خپله تنده نه پماتېږي.
مروت صاحب، شاعر ته څنګه پته لګي چې زه په دې صنف کې کامیاب شوی یم یا ناکام شوی یم؟
د عوامو نظر په کار ده کنه، چې له عوامو نظر هم وګورئ.
صحیح، بالکل. د عوامو نظر په کار ده، عوامو طرف ته ورځو، ګورو چې څوک مو یادوي د کوم ځای.
السلام علیکم ورورا.
السلام علیکم امیر صاحب، تاسو ته او د تا بل ملګري نه بخښنه غواړم. اوس مې ریډیو آن کړله، او مرداراز مروت زموږ د سیمې شاعر ته ډېر ډېر سلامونه وایم.
وعلیکم السلام ورور، څه پوښتنه لرئ ورنه؟
زه خو به اول دا درته چې زه چمپیون وزیر یو، د مرداراز د کلي اوسېدونکی، د شتورې په غاړه پروتینو دادا آواز نو ور د ډیر خوشحال شو چې تاسو مل ما کړی دی. زموږ په سیمه کې داسې داسې شاعران شته چې هغه تاسو ټیمر کوي، د تاسو هم ډیره مننه کوم. او بله خبره دا چې د نظر دا تپوس کول غواړم چې د اورېدونکو ته وایي چې د ده تعلیم څومره دی، او د ده بچیانو کې آیا څوک شته چې هغه د شاعرۍ سره خواهش لري، لکه شاعرۍ سره ډېره مینه وي؟ د وخرا کولو
ډېره مننه چمپیون وزیر صاحب. نو مروت صاحب، د دې ګلاب خبرې او مینه تاسو واورې د څه بول غواړئ؟
ډېره مننه. نو کتاب دې بل کتاب خو ما خیال نشته، ځکه د شاعري مې دا یو کال دوه کاله بس ختم شوی ده، او موږ په کورنۍ کې لاګه چې موږ داسې شاعر بل نشته ده. دوهم خبره ده، ما تعلیم در درېیم جماعت پورې کړی ده، خو چې چېرته مې کړی ده برین جماعت پورې مې کړی ده. موږ دا علاقه چې کومه ده، دا غریزه غونې ده، سمه نه ده. موږ دوه مشرانو او دوه سر مشرانو مو سکول ته ټوپک را راول.
نو دښمنی به و؟
مشران مو دوه سر سکول ته ټوپک را نه، بس دا علاقه داسې و چې دوه سر مشرانو مو ټوپک را راول، دغه څه بداردل.
نو بیا
سکول کې د درېم پورې سکول
نو علاقانو بلندې راوړې بیا نو خامخانو چې استاد ټوپک راوړي.
مروت صاحب، د پښتو شعر د پرمختګ لپاره نقد ته اړتیا شته کوي، ولې زمونږ لیکوال نقد ته مخ نه کوي؟
زه به درته وایم مروت صاحب، زما همکار ویل غواړي چې تنقیدي نشستونه چې کېږي، یو شاعر خپل کلام تنقید ته وړاندې کوي او نور پرې خبرې کوي، دغه څومره ګټور ګام دی؟ آیا شاعران په اسانه دغه تنقید زغمي کنه؟
نو دا ډېر ګټور کار ده نجیب امیر صاحب. خو دا تنقید چې کوم ده، دا هر سړی وایي چې زه د تنقید ډېر په سترې سینې زغمو، خو زغمی څوک نه شي. ما په دې تنقیدي هغه چې ټولنو چې ډېر وخت تېر کړی ده، هر سړی وای چې لکه تنکی زو غمو بل څوک نشي زغمای کو الله کې هغه کس نشي زغمای
صحیح مرور صاحب ساجد مومن په نوم
چې دا ډیر ګټور کار د ما یو دوه کال په یو تنکی دی غونډه چې تیر کړی دی ما ډیره پیداونه سره کړل ده
صحیح ساجد مومن د فیسبوک د لارې تپوس کول غواړي سلامونه وای مونږ ته او تاسو ته مور واتس اپ او بیا بیا یو تخنیکی پوښتنه کوي په دې شعر کې وای چې احمد او اورد باندې نه پوهېږم چې دې ترمنځ وای څه فرق دی که داسې لږ معلومات راته راکړي
نو زه خو په دا خو ډېر ګران سوال زما دپاره خو د احمد خو مشهور خیال ده چې لکه یو داسې شعر چې تا ته خپله راشي
بالکل
یو داسې شعر چې ته په زور باندې کوشش وکړي
بالکل دوړه د فارسی ټکی دی کنه دوړه د فارسی ټکی دی بالکل احمد یو سیس چې تا باندې خپل راوريږي غ شعر الهام غوندي وي کنه ته ولي کې اور دغه چې یو شاعر چې وي دغه استاکاریز دی قلم کاغذ راوخلی په زور یو شعر لیکي اسی تاسو راته وای مروت صاحب کومه شاعری ډیره خوندورې سړی چې په زور ولي کې کنه دغه احمد چې وشي په سړی باندې خپل شعرونه راوريږي
نو زمامیر صاحب په زور شاعری چې کومه ده ناکامه ده کنه په زور شاعری به در څو پر سفر وکړي نو مطلب دا شو چې شاعری چې خپل راشي نو شاعری دومره اسانه چې څو کار ودون غیر وایي مطلب دا وایي چې دا شعر خو دومره سم نه چې لږ کوشش مې کړو دا شعر مې لیکای شوی بلان کې دا چې کوای نه شي خو مطلب دا چې دا شعر دته ډیر زیات اسانه شي ځکه چې څنګه اړوي مطلب دغه زور پرې وتای
صحیح
یو نجیب یو بل اوریدونکو لرو
بالکل ور بشو تاسو ور سره خبرې وکړه
السلام علیکم ورورا
وعلیکم السلام
ورورا ستړی مشه کوم ځای نه خبرې کوي ورورا
زه د جرمنی نه خبرې کوم ایز افسوس مې تاسو ته او تاسو ټول ملګرو ته په امیر صاحب ته او محترم مروه صاحب ته ټول اوریدونکو ته د زړه کوم احترامونه سلامونه وړاندې
کوم وعلیکم السلام ورورا زموږ مېلمانه سپښتنه لري
د میلمان دا پوښتنه لرم چې دغه دې د دې کومې کې شعرونه جدي دا کوم هنرمندان ویل دي چې ښکار او کوویل دي چا ویل دي
مخکې ویلو
بالکل دوی چې د دوی د سیمې دمساز مروت ډېر ښکلې غزل ویونکي شاعر دی هنرمند دی اوس وفات شوی کنه مروت صاحب
خدای دې وبخي خدای دې جنتونه ورکي ما هم داسې واورېدلې و خو ما ویل چې زم دا اوس هم راغلم کور ته په دې خاطر باندې ستاسو پروګرام روان وم چې تاسو یو زنګ ووم خبرنوم چې تاسو ذکر کړی
ډېر مخه وکړل او همیشه مینه کوئ کور مو ودان بله پښتنه خو نه لرم
نه پښتنه نه لرم خو ما چې تاسو په حضور کې یو دوه درې قطعې شعر دی که دا اجازه راکوو چې درته ویم
نه نو مېلمنه اجازه والا مروت صاحب اجازه ده
بالکل ورکړه
بالکل دا د مروت صاحب اجازه درکړه مهربانه ده
ډېره زیاته مننه مروت صاحب دا د زهیر عباس خان زاک شعر دی صاحب وی چې د خپل ژوند نه لاس په سر شوم ما منی او کنه چې د خپل ژوند نه لاس په سر شوم ما منی او کنه ستا د یادونو مرور شوم ما منی او کنه یخ مې زړګی سترګې درنې او شوم قدم نیولې یخ مې زړګی سترګې درنې او شوم قدم نیولې په یو نظر څومره اوتر شوم ما منی او کنه
مروان صاحب نو د دې ملګري خپل شعر خو نه د بل شاعر یې واورول څه به ویل غواړي څنګه نو
زه خو وایم چې بس څه شعر وو
صحیح بس ډیر ښه شعر نو مروان صاحب زما ذهن ته ستاسو نه یو تپوس راځي چې ستاسو د مروتو د سیمې خپله یو ځانګړې لهجه ده یو خوږه لهجه ده ځان له تورې لري ځان له یو دغه لري لهجه لري ستاسو په شاعرۍ کې دغه ښکاري که نه تاسو کوشش کړی چې په مروجه پښتو کې د پېښور پښتو کې هغه شاعري خلکو ته وړاندې کړي
نه ما خو مطلب دا شو د پېښور خل نږدې کې هم وړاندې کوای سه یګه بعد مطلب په خپل نږدې کې وړاندې کوای سه خو لکه ما کوشش کړی ده چې ما یو ورځ افسوس یو غزل ویږم دا یو ډېر شعر مشهور نو چې د هر د سترګو انتخاب یې ښه په ځای کړی ده نو ما هغه ښه وویلم چپ شعر ته ویل چې مروت صاحب ښه مه وایه ښه وایه نو ما خو ویل چې ما خو تاسو لپاره کوشش وکړه چې ما په پوهېږم نو ویل چې نه په تا په نږدې پوهېږم نو دلته یو مسال چې د لیزې باندې ځنه کسان بیا دلته خو موږ د خلکو سره نه پوهېږو خو د افغانستان خلک دي موږ په لیزې مکمل پوهېږي
صحیح بالکل
مروت صاحب زموږ په فیسبوک کې یو اوریدونکي یو فیسبوک کې لیکلی ده چې نوم یې د عبدالبصیر حیدر لیکلی ده چې په کومه وخت کې څوک شعر لیکي په خوشحالۍ کې خفګان کې کومه وخت کې وخت وایي
شعر نه په خوشحالي کې لیکل شي او نه په خفګان کې لیکل شي.
نو بیا څه وخت لیکل کیږي مروت صاحب؟
نو شعر مطلب دا شه چې دوی دوه سوه نه زیات منډه کې پس هغه مطلب دا شعر لیکي.
صحیح. یعنی مروت صاحب
په ډېر خوشحالي کې لیکل شي او نه په ډېر غم کې لیکل شي.
صحیح. او یعنی یو سړی که ډېر خوشحاله مي دغه وخت کې شعر نه شي لیکلی او که ډېر خفه مي دا درستو احساسات وي د هغوی سره په لاشعور کې وي بیا قلم راواخلي او شعر ولیکي وروسته. مروت صاحب د شاعرۍ د خپرولو لپاره نن سبا تاسو کومه لاره ډېره غوره ګڼئ؟ نن سبا خو د میډیا دور دی، ریډیو هم شته، ټلویژن هم شته، فیسبوک هم شته، د کتابونو خپرول هم شته، ورځپاڼې هم شته او مشاعرې هم. کومې لارې نه شعر اورېدونکو ته زر رسېږي یا لوستونکو ته؟
نو شعر خو مطلب دا ډېرې لارې دي. مطلب دا د فیسبوک هم شته، مطلب هغه سهار ښایسته ده، خو زه خو وایم چې د کتاب چې کومه هغه ده، ځکه چې ما څومره غږ شوی ده په دې کتاب لارې مې شوی ده، نو کتاب لار هم کنده ځکه نه شو.
تاسو څنګه
ټول شاعري مطلب دا ښه ده چې کتاب په لارې خلکو ته رسېدلې ده.
بله. مروت تاسو خپل څنګه د انټرنیټ لارې تاسو خپل استعمالوي که نه؟
فیسبوک لرئ مروت صاحب؟
نه نه جناب.
صحیح. نو دا یو تخنیک دی. هغه مسافر چې د نورو هیوادونو کې اوسیږي، یوه لاره خو دا ده چې دا د نن موږ سره میلمه یې جرمني کې، هغه ملګري ستاسو غږ اورېدو په نورو سیمو کې هم اوري، او که فیسبوک هم ولرئ په ټوله نړۍ کې ستاسو شاعري خلک لوستلی شي. مروت صاحب فیسبوک پاڼه درته جوړه کړو؟
بالکل بالکل. خو زه په هغه نه یو خو مې د نظر کار نه کوي. نجیب امیر صاحب موږ ته خو ډېر مخکې سره لیدلي، ما دا یو سترګې پرېشن نه و، د بلې هم پرده لري.
بس الله پاک دې ستاسو سترګې روښانه کړي.
نظر نه لرم.
مروت صاحب
نو پلان باندې دا چې هغه جوړ کړی و، خو موږ ټول چې مطلب دا ښه ده چې موږ خوښ نه ده.
صحیح. مروت صاحب تاسو د ژوند تیرولو لپاره د کورنۍ لپاره څه کار روزګار کوئ؟
زه ذمہ دار یم.
خپل ځمکه کرئ؟
بالکل. مطلب دا خپل خو نه کرم، پردی کرم.
صحیح. نو څنګه گزاره کیږي؟
ډېر ښه، ډېر ښه کیږي. بالکل.
صحیح.
او بل ما په دې کتابونو چې لکه ډېر لاسته نجیب امیر صاحب دا کتابونو مطلب د چاپ کول دي او مطلب دې بدلول دي، خو دا کتابونه موږ هر یو کتاب مطلب بدلېږي که نه په مارکیټ کې، که څوک دا وایي د پښتو کتاب څوک نه اخلي په مارکیټ کې، زه یې پاک نه ورسره لرم.
یعنی تاسو وایئ چې پښتو کتابونه خلک اخلي، پیسې پرې مصرفوي؟
بالکل بالکل. ما داسې کتابونه شته چې اته اته واري لس لس واري چاپ ته یو کتاب.
صحیح.
نجیب د خبرونې آخري شېبې ته رسېدلی وو.
بالکل. آخري شېبې دي، آخري مشه د ځوانانو مجلسونه. مروت صاحب وخت ختم شو، اجازه غواړو خو ستاسو یو شعر زه اکثر پروګرام کې وایم.
ډېره
مننه مروت صاحب. ستاسو یو شعر دی مونږ اکثر وایو، دا غلط خو به نه وایو چې رقیب که هر څه دی خدا به یې مني، عمر دراز مروته د یار د سترګو انتخاب یې ښه په ځای کړی.
رقیب کا هر څه دی بیا هم ور دراز مروته.
صحیح.
رقیب کا یار هر څه دی بیا هم ور دراز مروته، د یار د سترګو انتخاب ښه په ځای کړی دی.
ډېره مننه مروت صاحب. د همدې سره خپرونه پای ته رسي. کور مو ودان، دله په من.
ډېره
تاریخ پانا
گندارا دس مختون خوا صوبے زور نمو بالا احسان جی دے دا لکا یو اونڈے و توا یا یو اوڑو کے شان غر ہو یا یو غٹ پائل ہو داغی پا سر بانے جی کم دنو دا کلا جوڑا گرا مغلو
لپشتون خوا دا لرغون و زائنو راڈیوی نندارا
او خا
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانہ کے کہ شہباز گڑے او دا چار سدا دا سلطنت پیخور کو زبردست زے او غت بدی تو دا گلن خان
یخنیانو کے با دا ونٹر کیپٹل جی ہونا پیخور اور سمر کیپٹل کابل
د هر گل پورس پپاو کم درې او د هر زیارت پورس پپاو کم یو لس بجې